یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه درنو دوستانو، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ موټری بمی برید شوی دی چې په اړه به یې په دې خپرونه کې تفصیلات واورو. همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت شار ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم تر اوسه تبصره نه ده کړې. په خپرونه کې به ګڼ نور مسایل هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نوریاس نوري دروري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ موټر بم حمله شوې. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې. هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې و بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ موټر بم حمله شوې. تر اوسه د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي. د کندهار د امنی قومندانۍ ویان جمال ناصر بارګزی ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا 11 بجې د دامان ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ موټر بم حمله شوې. بارګزی د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د کورنیو چارو وزارت طارق آرین وایي په پیښه کې 11 پولیس ټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د 20 وسله والی وژلي دي. د وزارت نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي طالبانو ته دغه مرګ ژوبله پروند کندهار په پنجوایي ولسوالۍ او د اروزګان په ګیزا ولسوالۍ کې اوښتې ده. د وزارت د معلوماتو له مخې کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. تر اوسه خپلواکو رسنیو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي او خپله طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت ادعا کوي اروزګان کې د طالبانو یو وسمڅه او د وسلو زیر مهم لمنځه وړي دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت چاو ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل
په دې باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوې په امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې له چې دوی خپل شوم مخې ته ورسېږي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شمله ورته وغوښتل.
دولت شاد لغمان ای ولنا امنو ولسوالیو ده. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویې لارې یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټر پر مخ تړل شوي او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبالو نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له برېګزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د برېګزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشي، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. ټاکل شوي نن د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین په دې اړه وغږېږي او پرېکړه وکړي چې داسې کومه مسله شته چې پرې خبرې دوام وکړي. دواړه مشران وروسته تر هغې خبرو کې مداخله کوي چې د دسمبر په 4 لندن کې په دې تړاو د یوې اونۍ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رود جولیانی په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کېږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له حاکم لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هیواد کې د پرونې پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 30% او د سنا څه باندې 30% رایې خپلې کړې دي. اروپایي پلوه لیبرال ګوند بیا د استازو جرګې څه باندې 15% او د سنا جرګې 15.5% رایې خپلې کړې دي. دا شمیرې د رومانیا د انتخاباتو مرکزي کمیسیون خبرې کړې دي. دغه انتخابات له دې اړخه هم مهم و چې معلومه کړي اروپایي پلاوه لیبرال ګون کولی شي خپلې یوې اصلاحي اجندا ته د اروپا ملاتړ جلب کړي او کنه. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون یې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هیواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې.
تاسو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفارت د شهر ظافر لاغ څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 1000 بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دي ویلي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ نن موټری بمی برید شوی چې تر اوسه پورې پکې د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي دي. په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو څخه د یو کورنۍ وایي تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړه او نور زموږ علاج د حکومت
په دې اړه به له ننګرهار یو رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ارمنستان په پلازمینه کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم پاشینیان د استعفا وختنه وکړه. د خبرونې په دوهم نمای کې 15 دقیقې ګرځې میز یا بحث لرو چې پکې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې نه د جو بایډن ادارې ته د واک انتقال او د یوې نوې ادارې راتګ به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغیز ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت د شهر ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي و طالبان د خپلو 1000 بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دي ویلي. راسوینسن تېره ورځ ناوخته افغان خبریالانو ته په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوحې د تړون د ټولو برخو عملي کېدل غواړي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادې رډیو ته ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع باید جدي وګڼل شي او له دوهې د هوکړې په اساس باید دا زندانیان هم خوش شي. اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به نور جزئیات هم واورو، خو دا راته ووایه چې افغان حکومت دغه خبرې چې پرون خپرې شوې په رسنیو کې پراخ عکس العملونه لرل، افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره کړې؟
ان صاحب، افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د دغه 1000 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې طالبانو یې تمه خودلې ده، خو وړمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان په دې باندې ملامت وبلل چې د تیر ځل چې کوم 15,500 طالب بندیان د پوینا باندې افغان حکومت خوشي کړ، تر دې دمه دغه ډله وایي چې له تاوتریخوالي نه لاس نه دی اغستې، وربند ته یې زړه نه دی ښه کړی. مخاغلی غنی د ملی مصالحې د شورا په لومړنۍ ناسته کې دغه 15,500 طالب بندیان خلاصون یاد کړ او ویل چې افغان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي، خو د دې په خبره طالبانو تر دې دمه کوم نرمښت نه دی ښودلی. تیر ورځ ناوخته په یو آنلاین خبری کانفرنس کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن وویل چې طالبان د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تمه لري او دغه 2000 طالب بندیانو خوشی کېدل هم د دوه د تړون یو برخه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده. راس ویلسن وویل چې دغه کسانو خوشی کېدل خای په هغه د تړون په اساس باندې باید په روانه دسمبر میاشت کې تر سره شي. طالبانو هم ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د زلمی خلیلزاد سره د دغه ډلې د مشرانو په لیدنه کې دا موضوع باندې خبرې وشوې او دوی هڅه کوي چې پاتې طالب بندیان هم افغان حکومت راخوشي کړي. افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د حکومت وروستی دریز راواخلو. تیر ځل د کوم 15,500 طالب بندیانو کې که څه هم دغه 1,400 طالب بندیانو موضوع چې وا او افغان حکومت په ځانګړي ډول دغه 1,400 طالب بندیانو چې د دوی په وینا باندې خطرناک بندیانو دلته جرګه هم راوبلل، لاغې نه وروسته دغه طالب بندیان خوشی شو. خو دا معلومه نه ده چې په دې ونیم زره په دې 2,000 بندیانو کې چې طالبان د خوشی کېدو تمه لري کوم ډول
مننه ډیره. لکه څنګه چې اکرام وویل، کابل کې د امریکا سفارت شارد ظافر پرون وویل د دوه د تړون ټولې برخې یو بل سره تړلې او مشروطې دي او داسې نه شي کېدی چې یوه برخه یې عملي شي او له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوه د ټول تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. دا تړون د فبروري په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. راس ویلسن طالبان ګرم بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوه د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي، سره له دې چې په دې تمه دي چې افغان حکومت باید پاتې 2,000 نور بندیان هم ورخوشي کړي. تاوتریخوالي هغه مسله ده پر طالبانو یې انتقادونه زیات کړي دي. همدا اوسم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. تازه له کندهار نه ریپورت وایي چې د دامان ولسوالۍ پر امنی کمانډانۍ موټری بمی حمله شوې ده چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، د پیښې جزئیات بل تاسو اورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا 11 بجې د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ د مزدا موټر په وسیله حمله شوې ده. د کندهار د امنیه کمانډانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې 11 کسان ټپیان شوي، چې په 11 کسانو کې د ولسوالۍ امنیه کمانډان او مرستیال هم شامل دي، او د ده په وینا 2 نور پولیس دي، 2 د ملي امنیت سرتیری دي، او 2 ملکي وګړي او 5 مامورین دي. خو دلته په سیمه کې چې ما لاینی شاهدان سره خبرې وکړې، شاوخوا 14 کسان د یوې کورنۍ ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه کورنۍ یو غړی همدا اوس ما سره ولاړ دی که تاسو خبرې ورسره کوئ. تر اوسه لا د موټر بم حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار د نننۍ پیښې تفصیل راکوو. په دامان ولسوالۍ موټری بمی چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی اورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د کندهار له چمن څخه تر سپین بولدک پورې ریل پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره مهم ګام دی. د پاکستان د ریل چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به پاکستان د چمن څخه تر سپین بولدک پورې 11 کیلومتره پټلۍ کېږي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې سروې بشپړ شوی او اوس یې د عملي کار د پیلېدو هڅه کېږي. افغانستان ته د ریل پټلۍ د غزولو خبره داسې مال کېږي چې ترکمنستان خپل ریل لار د افغانستان تر اقینی بندر پورې رسولې او ازبکستان له مزار شریف ښار سره په ریل وصل شوی. ټاکل شوی چې لنډه موده کې به ایران ریل لار هم د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسیږي. تېره اونۍ له ایران څخه لومړنی ریل ګاډی چې 400 ټنه سمنټ پکې بار و هرات ولایت ته راغلی. پاکستان په 2004 میلادي کال کې هم ویلي وو چې تر کندهار ښار پورې به ریل لار وغځوي. افغان چارواکي وایي که چیرې سوله او امنیت ټینګ شي افغانستان به د ریل لارو په وسیله جنوبي او منځنۍ آسیا سره ونښلول شي. دغه شان ایران به هم له منځنۍ آسیا او چین سره وصل شي. سږکال په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ارزونې ښیي چې سږکال د هیواد په کچه 26,000 ټنه جلغوزي راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. تیر کال په ټول هیواد کې د جلغوزو حاصلات 23,000 ټنه وو. د جلغوزو ځنګلونه د هیواد په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا او کابل کې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو زموږه آزادۍ راډیو نه اوریدي. افغانستان په اړه نور ریپورټونه مرسته لرو، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پیرا پلور 50% بازار په واک کې درلود. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبر نن په یو ریپورټ کې کړی. د ریپورټ له مخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایي وو. صفي الله ستانکزي په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله دا ریپورت چمتو کړی.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پیر او پلور کې 50% لاس درلود. د سټاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول ټالی 16% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي: لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومان، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 اراده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 25 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7، او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. د سپری د معلوماتو له مخې امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي. خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور او پیر سهم 15% زیات کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مساویبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ وی تروسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوي نه دي شوي. دغه کورنۍ دا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو د وشل کېدو یو کال تیریږي. سهارګل امیرزی له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور اوسیدونکی سید رحیم شاوخوا اووه کاله د تیتسو ناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید په ترڅ کې د خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپلو لمسیو راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال یې د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان، د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت تلله پوه شوې وظیفه اجرا کول او شهید شو. دا سرپریش اوس بی سرپریش دا مچیانې پاتې شو. امکان نه دی دی اوس څه دغه بوشي امکانات بوشي او څه چې ظالمان دی دا شهیدان کړه او نور نمخه علاج د حکومت پوی یو کاری.
پوره یو کال وړاندې د ډسمبر په 4 نیټه نه معلوم وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیتسو ناکامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکو یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه دی چې یو د سرپناه ځای دې جوړ شي. فکر دین دے او تاسو ګوره دا غره کې براتی مونږ دلته چې نشته دی وروجانه دا وځي په ګوره پلار یو هغه شهید ک او دا ظالمان دی ونی ول شي او قانون مونږ دې وسپار.
د دریا نور یو دنیا عالم عبدالحلیم وایي چې سید رحیم او د دوه نور دوه ساتونکو ملګرو لې ودا سې چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکېلو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازی فکر ور سره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سلا سره نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ ستاسو ملک جوړ کی، د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی، د ژوند ورته جوړ کی، نه دا یو خدمت د پر راغلی، دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د ډسمبر په 4 نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواشه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالو کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي. افغان حکومت همداراز کال مخکې د دې ژمنه هم کړې وه چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکامورا سره یو ځای وژلي دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډ نشته. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو سیستم هغه چې تکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
جلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ بزمګه کینو.
ازادي رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا د ازادي راډیو دا اوس په دې طرح شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړې دي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسمانی لیکلی په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای شي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسمانی په وینا د قانون جوړونکي ورسته پریکړه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانی هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلی دي. ورسپانی لیکلی چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریځ غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو، همدارنګه 25 دقیقې بحث هم لرو چې په هغې بحث کې موږ نن په دې غږیږو چې د امریکا په اداره کې بدلون یعنی له ډونالډ ټرمپ څخه جو بایډن ته د واک انتقال به د افغانستان پر سوله څه اغیز ولري. خو تر هغې مخکې راځئ چې له ملالۍ بشیر د یو داسې اوکراینی زده کوونکي په اړه واورو چې د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي.
19 کلن والنتین فریخیک د ښوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څیړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتې شونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 130 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 130 کلونو کم دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 30 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د کندهار چارواکي وایي د ولایت د دامن ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ په نننی موټر بم حمله کې یولس سرتیري برسیرن ټپیان شوي. د خبره د کندهار د امنی قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وکړه.